د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په پکتیا کې چارواکي وایي چې د سړک جوړولو د یو شرکت په کارکوونکو د طالبانو په حمله کې د دغه شرکت شاوخوا دوه اویا کسه لا درک دي. د تخار ولایت مرکز تالقان نن یو ځل بیا له تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو شاهد و. د ملي امنیت ریاست وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو فعال کس نیولی دی. د خبرونو تفصیل. په پکتیا کې چارواکي وایي چې د سړک جوړولو د یو شرکت د دوه کارکوونکو مړی چې تیره شپه د طالبانو په حمله کې وژل شوی د ګردیز روغتون ته راوړل شوی. د پکتیا د فواید عامه رئیس انجینر عبدالله دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د دې حمله په مهال چې تیره شپه د وزې زدران په ولسوالۍ کې شوی د شرکت شاوخوا دوه اویا کارکوونکي لا درک دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې د دې شرکت شاوخوا څلوېښت کارکوونکي وژلي، خو چارواکو لا دا خبره نه ده تایید کړې. له بل لوري سیمې ته یو پلاوی استول شوی څو د پیښې په اړه دقیق معلومات راټول کړي. د تخار ولایت مرکز تالقان نن یو ځل بیا له تاوتریخوالو د ډکو مظاهرو شاهد و. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په نننۍ مظاهرو کې احتجاج کوونکو په امنیه قوماندانۍ حمله وکړه او څو دفترونو ته یې اور واچوه، چې په دې ترڅ کې درې مظاهره کوونکي هم ټپیان شوي. په تالقانو کې د قهرجنو مظاهرو دا لړۍ پرون وروسته له هغه پیل شوه چې بهرنیو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرجوبله واړوله. د شهزاده مسعود په مشرۍ لیږل شوی پلاوی هم د محلو مظاهره کوونکو سره په خبرو بوخت دی. د ملي امنیت ریاست وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو فعال کس نیولی او دغه کس په خپلو خبرو کې ویلي چې د خزیفه په نامه د طالبانو د یوې ډلې غړی و. د ملي امنیت ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دغه کس عبدالقدس نومیږي چې په کندز ولایت کې د حکومت ضد فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت ځواکونو په هلمند او بغلان ولایتونو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولي دي. په هلمند کې ځایي امنیتي چارواکي د طالبانو لخوا نن د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د حملو راپورونه تاییدوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې په وړاندې پوره تیاری لري. د هلمند والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي د حملو په اړه د خپلو تبلیغاتو له لارې د خلکو ذهنونه مخشوش کړي.
ولایت په ټولو مربوطاتو کې په ټولو هغه سیمه کې چې دولت هلته واکمني لري ټول وسلوال قوتونه خپل پوره وزارت لري. بل دښمن چې کومې ادارې کړې دي چې موږ یا لارې بندې کړې دي یا مو د ګریج د یخچال سیمه دوی یاده کړې ده یا د شراب سیمه دوی یاده کړې ده مطلقا بې اساسه دي.
تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې دوی په هلمند کې د بدر په نامه خپل عملیات پیل کړي او په بیلابیلو سیمو کې په دولتي او امنیتي ځواکونو حملې کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ په پاکستان کې د خپل راتلونکو لوبو لپاره د خپل ټیم غړي په رسمي ډول اعلان کړل. د کرکټ بورډ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دغه لوبډله چې مشري د نوروز منګل په غاړه ده د رواني میلادي میاشتې په پای کې پاکستان ته ځي او د هغه هیواد د کرکټ له الف لوبډلې سره لوبې کوي. په خبر پاڼه کې محمد نبی د کپتان د مرستیال او کریم صادق، محمد شهزاد، نور علي، جاوید احمدي، محمد اصغر، سمیع الله شینواری، میرویس اشرف، حمید حسن، شاپور زدران، عزت الله دولتزی، دولت زدران، شبیر نوری، ګلبدین نایب او نسیم الله خان د لوبغاړو په توګه معرفي شوي دي. د کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
تکل شوه ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د منځنی ختیځ لپاره د خپلې تګلارې په اړه مهمه وینا وکړي. اوباما به په دې وینا کې په عربي نړۍ کې پر روان پراخ سیاسي پاڅون ډېر تمرکز وکړي او تمه ده چې له هغو هیوادونو سره د اقتصادي مرستو ژمنه وکړي چې د ډیموکراسۍ لارې خپله کړې ده. د مسؤولو کسانو په وینا اوباما به له مصر او تونس سره د اقتصادي مرستو اعلان وکړي. د هغه دوه هیوادونه دي چې مطلقه واک پکې ختم شو. مسؤولو کسانو څرګنده کړه چې اوباما به مصر ته دوه میلیارده ډالره پور ورکړي. د سپین ماڼۍ په وینا اوباما به همدارس د اروپا د بیا رغاونې او پراختیا بانک وهڅوي چې د منځنۍ ختیځ او د افریقا د شمال له هیوادو سره داسې مرسته وکړي لکه د مرکزي آسیا او ختیځې اروپا له هیوادو سره چې یې کړې ده. د امریکا ولسمشر به تمه ده چې د اسرائیل او فلسطین د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړي او د سوریې پر حکومت به سخت انتقاد وکړي چې د مظاهره کوونکو وینې بهولې دي. د عراق په شمال کې د کرکوک په ښار کې نن دریو بمونو پولیس په نښه کړل. د چاودنو تر شلو ډېر کسان ووژل او شاوخوا اتیا یې ټپیان کړل. پولیسو وویل چې لومړی بم د موټر په تمځي کې د ښار د پولیسو له مرکز سره پر یو موټر نصب شوی و او کله چې وچاودېد پولیس سیمې ته ورغلل. بیا هلته د موټر بم چاودنه وشوه. څو ساعته وروسته درېیمه چاودنه له دې سیمې لږ ورڅیرمه د پولیسو له ګزمې سره وشوه. دغه چاودنې په تیرو دوو میاشتو کې تر ټولو سختې چاودنې دي چې په کرکوک کې شوي دي. کرکوک د بغداد په شمال کې 290 کیلومتر لري پروت دی. پر دغه سیمه له کلونو راهیسې د کردانو، عربانو او ترکمنانو ترمنځ مخالفت دی او هر یوې ادعا کوي چې دغه له تیلو مالا مال شار د دوی دی. د الجزیره خبریاله قطر ته وګرځېده. دا په سوریه او ایران کې له توقیف وروسته قطر ته ستنه شوې ده. دی وویل چې کله په سوریه کې په زندان کې به هلته یې څلور ویشت ساعته د خلکو د وهلو ډبولو غږ اورېده. دا وایي زه د سوریې په مرکزي توقیف ځای کې درې ورځې وم. دوې شپې مې د سختو وحشي وهلو غږونه اورېدل. زه نه پوهېدم چې دغو خلکو به څه کړي وو. یو مسؤول راته وویل چې دغه کسان دلته او په درعا کې د خلکو د وژلو مسؤلان دي، خو هېڅ لاره نه وه چې پوه شم، ځکه چې ما هلته د محاکمې سیستم ونه لید. هلته دغه ډول څه نه ښکارېدل. ټول هغه څه چې زما تر غوږو کېدل هغه د خلکو وهل وو چې په مرګ وهل کېدل. د ژړه غږونه وو چې له بندو شویو خونو اورېدل کېدل. له قطره د خپرېدونکي تلویزیون الجزیرې خبریاله 9 کلنه دروتي پرواز په سوریه کې هغه مهال ونیول شوه چې د اپریل په اخیره کې د حکومت ضد مظاهرو د رپورټونو لپاره هلته واستول شوه. میرمن پرواز چې امریکایي، کاناډایي او ایراني تابعیت لري بیا سوریایي مسؤلانو ایران ته ولېږله. ایراني چارواکو دا د چهارشنبې په ورځ ناوخته خوشې کړه او دا خوندي قطر ته سنه شوه. میرمن پرواز له الجزیرې تلویزیون سره د چهارشنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې په ایران کې په توقیف کې له دې سره ښه چلند شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل چې دا په دې باور ده چې یو اروپایی به د ډومینیک شتراوس کان ځای د پیسو د نړیوال صندوق د مشر په توګه ډک کړي. شتراوس کان په نیویارک کې په زندان کې دی. هغه تورن شوی دی چې ناوړه جنسي اړیکې یې ساتلې وې. د نن د پیسو د نړیوال صندوق د مشر له څوکۍ استعفا ورکړه. نوموړي په یو بیان کې یو ځل بیا پر ده لګېدلې تورونه رد کړل او څرګنده یې کړه چې دی غواړي خپله ټوله توجه دې ته واړوي چې دا ثابته کړي چې دی بې ګناه دی. د جرمني صدر اعظم یې وویل د پیسو د نړیوال صندوق د نوي مشر د ټاکنې په برخه کې به ژر پریکړه وشي. له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته چې کله د پیسو د نړیوال صندوق د مشر وظیفه تعین شوه نو له هغه دمه تر دې وخت هر وخت یوه اروپایي دا کار کړی دی. جاپان د نړۍ درېیم اقتصادي قدرت د مارچ د 12مې زلزلې، تسونامي او بیا ورپسې اتومي لانجې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. د حکومت د هغه احصایې له مخې چې نن یې خپره کړه د جنوري او مارچ ترمنځ کورني ناخالص تولیدات 0.9% کم شوي دي. د جاپان بانک وویل تمه لري چې د کال په نیمایي کې به بیرته اقتصاد وده وکړي، خو د روان کال په لومړۍ روبه کې اقتصادي ستونزې تر هغه زیاتې دي چې اټکل یې کېده. وروستی خبر دا دی چې یوه وړه تجارتي الوتکه چې 20 کسان پکې سپاره وو د ارجنټاین په جنوب کې غورځېدلې ده. د دې پیښې په ترڅ کې د وژل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه رسمن رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو سیمه ییز رسنۍ خبر ورکړی دی چې د ساب 340 الوتکې یو تن به هم ژوندی نه وي پاتې شوی. سیمه ییز رسنۍ څرګنده کړه چې د الوتکه د ارجنټاین په جنوب کې د باتاګونیا په سیمه کې غورځېدلې ده. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته راګرځو.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو قدرمن دوستانو د خبرونه دوه برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړی په دې ارتباط بحث کوو چې پاکستان او افغانستان ته د امریکایي جګپور چارواکو د وروستیو سفرونو اغیز به د افغانستان په حالاتو سره ډول وي. محترم مېلمانه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودی صافه، د پوځي چارو کارپو ډګر جنرال عبدالهادي خالد او د سیمې د سیاسي چارو کارپو ښاغلی الحاج محمد امین فروتن. محترم همکار نظر صاحب، تیره شپه خبرونه خبر شول چې تیره شپه طالبانو د پکتیا او د لوی لارې ترمنځ د سړک جوړولو په یو کمپنۍ باندې حمله کړې ده او یو شمېر کسان یې وژلې دي. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال ښاغلی لمر نازې موږ سره ده. نازې صاحب، سره مشي وروستي حالات څنګه دي؟ دا خبرونه راپورونه شم
مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه برید د جاش په یو بجې شوی او د 5 ساعتونو لپاره دوام وکړ. اول وختونو کې طالب ویل د دوله مجاهد ویلي وو چې په دې کې تر 40 زیات کسان وژلي چې ګلاسکي سکای په نوم د شرکت د سرګرون د شرکت کارکونکو چې کوم په پیل کې د افغان چارواکو دغه پیښه نه تاییدوله، خو اوس یې منلې ده چې په دغه برید وسوال برید کې شاوخوا 15 نفر وژل شوي دي او 100 تنه نور ټپیان دي چې اکثره یې د دغه شرکت کارکونکي ډرایوران په همدا ډول ساتونکي دي. د پکتیا د والی باندې الله سمن شي مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید چې ده په دې کې 8 تنه وسوال طالبان هم وژل شوي دي، خو وایي چې د سزنې په سیمه کې نه دي پاتې شوي بلکې دوی له ځانه سره وړي دي. دغه سیمه د سروټي په نوم نومېږي چې د وزي ګدران ولسوالۍ اړوند ده، یو متبادله لاره ده چې دغه ولسوالۍ له سکرم ولسوالۍ سره نښلوي چې نسبتا غبرې لارې ته یو څه نږدې هم ده. په دغه لاره باندې له شاوخوا یو کال راهیسې کار روان ده، خو وخت نه وخت وړې لوی حملې پرې کېږي، خو په خپل ذات کې دغه تر ټولو زیات حمله وه چې زیات تلفات یې لرله. او په دې کې دغه وژل شوي کسان چې دي د پکتیا د مختلفو ولسوالیو او موټر چلوونکي وو.
دا طالبان یا دا غار چې دا حمله کړې ده، دوی په دې نه پوهیږي چې دا سړک دوی د فارم ګټه رسېږي، که سړک نه نو دوی به د خپل مریضان چیرته بوزي؟ دا د شاوخوا خلکو مشکلات او دا مسایل پر نظر کې دوی نه لري، او که څنګه که داسې خارجي لاس ورسره دی هغوی چې د افغانستان چې څومره خرابولی شي هغومره خراب کوي، نو د سړک په کارګرانو باندې چې دا د خلکو غبرګون څنګه دی؟
د خلکو غبرګون خو دا ده چې کم دي دغه لویو لارو د جوړېدلو غوښتنه کوي، خو یو حساسیت چې په دغه سیمه کې افغان دولت له پښو لاندې کړی هغه دا و چې له دې وړاندې د خود ګردیز تر منځ لویه لاره هندي کمپنۍ ته ورکړې وه چې له پاکستان سره په دومره یو نږدې سیمه کې هندي کمپنۍ ته د سړک چارې ورکول ده خپله یو حساسیت ده. له ده وروسته د وسلوالو طالبانو په عملو کښې دوه راغلی و، که څه هم په سیمه کښې مونږ دغسې ګنګوسیا اورو چې وسلوال طالبان په دې راضي دي چې د دوی د خوښې شرکتونو ته دغه کار وسپاري، خو افغان دولت یې په دې برخه کښې په خاصه پام نه کوي. او بله دا چې بهرني مرستندویان غواړي چې په خپله خوښه دغه د سړک جوړونې چارې هغه کس ته ورکړي یا ته ورکړي چې د دوی د خوښې دي.
تشکر، مننه ستاسو د معلوماتونه. محترم بلمنو، تاسو مو اورېدل دغه زړه دردونکي خبرونه. نو په اصطلاح چې وایي 40 کسان شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي.
بله، در قسمت اول حاجي صاحب صحبتاش قطع کرده بودیم. خب در قسمت دوم ما زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم، اگر در خلاصه اگر صحبت بکنیم که راه حل چاره چی است تا از این بدبختی ها مردم افغانستان خلاص شود. حاجي صاحب،
راه حل بسیار ساده و آسان هست و در عین حال بسیار سخت هم هست. آسان به این معناست که ما باید به عنوان انسانها مسئولیت خود را به حیث یک انسان درک کنیم. وقتی مسئولیت خود را به حیث یک انسان درک کردیم، میتونیم جایگاه دیگرا را هم احترام بگذاریم. اما مسئله ایست که وقتی ما در قرن 21 و در سال 2011 با صورت نادرست با نشناخته شده بحران را نشناخته و یا معیوب شناخته شده، به این معنا که گویا تصور کنیم که این آدم ها مشکل اقتصادی شاید داشته باشه، اونها را به پول بخریم.
حاجی صبی، ما از نقطه نظر مثلا فردی یا فلسفی این گونه اگر صحبت کنیم درست، منتها حال میبینیم که در دست افراد مثل ما و شما یا افراد نرمال یک اختیار نیست. حالا مثلا حکومت که میبینیم از ساختار شکی میبینیم گروپ های مختلف یک وقت مثلا با هم جنگ میکردن، حال دستر یک میشدن جور آمدن، یک قسم سیستم نظام به وجود آمده که ضابطنی رابطه زیادتر ارتباط داره. از این خاطر به این زور افراد انفرادی نمیرسه. چی باید شوه که این نظام متوجه دی شوه، سیستم تغییر بکنه، سیستم ازبی شوه، سیستم من چون نمیفهم چی شوه؟ نظر شما متخصصید.
بله، ببینین، ما الان هم میخواستم با شما عرض کنم که در اینجا سیستم بستر برایشان درست شده. تا زمانی که اصلاحات اساسی در جامعه صورت نگیره و بحران به رسمیت شناخته نشود، نه کسایی که بحران را ایجاد کرده. متاسفانه ما برای بجای به رسمیت شناختن بحران، عوامل بحران، کسایی که بحران را ایجاد کرده اونها را به رسمیت میشناسیم. در این صورت هست که اونها را یک جا میسازیم با روابط. کاش که روابط هم روابطی باشه که در اونجا آدمها خود را ببینه، یعنی با عدالت حاکم شود در یک جامعه. متاسفانه اینجا وجود احرام‌های متعدد قدرت هست و قدرت مرکزی یا هرم مرکزی قدرت بسیار ضعیف است.
حتی آجی صاحب امیر چطور آدم متوجه امیر؟ شما گفتین که یک بحران باید ما بررسمیت بشنام، ایره به کلمه که کلگی بفهم امیر بحران یک اسم باید سرش بگذارین، مثلا بحران
یعنی به این معنا که عواملش درک کنیم.
بله،
عواملش درک کنیم، ببینیم که ما چی کمبودی های داشتیم و داریم.
بله،
ما چی باید میکردیم و بکنیم.
بله،
وقتی ما تصور ما ای باشه که بحران از بیرون ایجاد شده،
استازی پیجاز فولوتان
ایجاد شده باشه یک قسمتش.
بله، او بخیر خبر بده سر
لنگه کل است یک قسمتش از
بله بله، یعنی استازی مسئله مطلب دست دجلته بحران موجود ده داخلی او خارجی ابعاد لري، پدی ابعاد باندې باید چرنه وشي، دا باید و پیجندل شي چې دا مشکل چیرته ده. پس افغانان ورته چاره پیدا کی رابشو پروفیسر سپتا بوهان سپتا بوهان سپ فروتان سپ وای چې بحران موجود ده. تاسو دسی واضح واضح تشریح کړئ، دسی صفه صفه وای چې دا بحران د طالبانو ده، دا د القاعده بحران ده، دا د افغانستان دا د یو ټکنوکراتانو دا دغه د خارج نه چراغلی داخل کیږي، دا تنظیمونه او ډلې دی، او دا سمته سمته ګرای دا خبره راځي ګورال. دا غوړز یو خبر اور شو به یو بل چابل زین आवाज پورته کچ مونږه څول نه غواړو، نو د دینه به څه جوړ شي مهرباني.
او زه فکر کوم چې فروتان صاحب چې فرمایل دی دغه د طالبانو د سقوط د نظام، زه فکر کوم که نوی دوی دی منگا بیا اصلاح کی بیا با مخلال شو، چه دغه ټول بوران ایجاد شوی پا هیواد که چه امنیت نرازی، چه مکتبو نسوزهول کیگی، چه پرمختگ صورت ننیسی، خلق دی وزگارتیان نخلاسیگی، او وطن نارامیگی. دا ایلتون لری، دا عوامل لری. دوی وای چه دغه ریخی دی عواملو باید وچیلل چی چه ولی دا وضع ایجاد شوی دا. نو هغه ریخی چه قطعشی بیانو وضع دل تسامیگی. نو خبر داده چه عواملو پس مندی وغل لکده ملا عمر شو، لکده بل فلانه شو، لکده بل اسامه شو، چه دای لیدران و قماندانان دی یا بل زی که تکتیکون جوڑهی یا امر ورکهی دا خو یوا خواد مسئله دا چه جگله ور پس روانه دا. نور دا اغا ریخی نه قطع کهی دی بدبختی و دی بوران دی وطن، اغا باید دنن حل شی، چه اغا حل شو بیاد بیرون نزوک مداخله هم نشی کوله. دی عمده خبر دا چه منگ ورته وایو چه منگ صحیح رژیم نلرو، دی خلق و جرون و زینون لاستا ندی راوری، خلق آرام ندی، صحیح لحظه ندی، ذهنی لحظه ندی، روانی دی لحظه ندی، اقتصادی لحظه امنیت نلری، دی نظامی و سیاسی لحظه امنیت نلری، گدواری وجود لری، ملی وحدت شتنه. نو په دې لحاظ دغه خبر باید ورکی شي، قوي ملی نظام ولرو، پس لغه موږ د خارجي دښمن سره کولای شو چې په سمه توګه مبارزه وکړو. نو اوس چې د امریکایان هم دلته راغلي، جان کیری ابله ورځ راغلی، په ډېر شدت سره د پاکستانیانو سره کتلي، دا د اسامه بن لادن نه وروسته اولین ځلي د لوړپوړي چارواکي د امریکا راتګ و، یا د هند صدراعظم ابله ورځ راغلی و، دا به نور هم راشي، ټول به هم راشي. مګر موږ وایو چې دې تاثیرات په افغانستان کې سولې راوستلو دپاره به څه وي، دې دپاره چې په دې باندې پوه شو. لکه همدغه بحران چې فروتان صاحب ورته اشاره وکړه، یوازې زموږ د ټول مملکت چې ګډوډ دی، دې ته موږ عواملو ته باید ځان ورسوو، او دا باید تحلیل کړو چې دوه نقطې دي، دوه کسه دي چې کار کوي په دې کې چې افغانستان کې باید راتګ تاثیر وکړي که نه. یو داخلي اکټوران دي په افغانستان کې داخل، او یو خارجي اکټوران دي د افغانستان نه بیرون چې زموږ په منطقه په امنیت باندې تاثیر لري. داخلي عوامل خو باید لاس یو کی، مثلا یو ملي وحدت مې سره شي، حکومت کرزی صاحب دغه او یا کسیزه د شورا د سولې جوړه کړې، کړي دا کوم موثر ای سمد چې جوړه کی کنه بیا د نور عناصر تر وړي یا مثلا اوس کاری سه ویلی چې زه لویه جرګه راولم لویه جرګم انا نوی لویه جرګه راولم دته د زر لاس پکار شي او څو نفر د راولي
bale بخنه غواړم د خبره ډیره منفی نشي یو مثال به درکم چې لګم دا فکر بل خواته شي زمونږ یو همکار څو ورځې مخکې دوه ورځې مخکې د کابل نه راغی هغه قصه وکړله ویل دا مسله د قانون د حاکمیت پورې شوله هغه ویل ویل دغه د قمبر څلور لارې کې ویل او ترافیک ولاړ دی او زړه خولۍ م بیچاره په سر ده او ډېر غاتبه نو ماشې کم دی او په ډېرو هغه لږو امکاناتو سره هلته لاس ورکوي خلکو ته چې داسې لاړ شي او هغسې لاړ شي وایي یو تور موټر راغی شیشې هم تورې دي او د کوم د چارواکي اولادونه او که څه وخو ویل په ډېر غرور باندې په دې بلې لار باندې لاړ یعنې په دې مونږ ویل روانو دا په دا مخالف جهت باندې ورغی او دا ترافیک ورته په دې سړک منځ کې ودرېږي ویل ولاکې رانه تېر شي نو ویل هر څه چې وکړل هغه ورپسې راښکته شو ویل سګرټ هم په خوله کې او غوښتل چې دا ترافیک مرافیک باندې که دغه به دې کومه حمله معمله پرې وکړي خو ویل شاوخوا نه هغه د امنیت کسان راغلل او دا سړی ویل ویرېده او بېرته یې موټر ریورس کړ په هغه ویل خلکو ولیده او هغه خلکو ویل چکچکې وکړې په دې ترافیک باندې نو دغسې کسان هم شته کورې ودان چې هغه سړي شاید ځان قرباني کړی مګر د قانون حاکمیت ته یې غاړه کېښودله که افغانان همت وکړي په هره برخه کې که عسکر دی که پولیس دی که عام وګړي دي که مامور دی که مدیر دی هر څوک چې دی دغسې دا کرزې صاحب هم لږ د جدیت نه کار واخلي نو فکر کوم چې دغه د ترافیک غوندې چې هر څوک دی مونږ یې نوم نه پېژنو ولې آفرین قهرماني وکړله چې قانوني تطبیق په دغه یو چا باندې نو
سلو که زل سل زه تایید وم غواړم خپله خبره په همدې ستاسې په همدې فرمودې هم ختمه کوم چې دوستانو ته هم نوبت ورسېږي یو خو د حکومت بیداره شي کرزی صاحب باید وکشي وایي نو او که ویني شي نو خدای خپل هم زه خپل خولې بزه او ملت هم تباه دی روان دی او بل یوازې دا کرزی د حکومت او دا دستګام نه ده نو خو ټولنه هم باید یو څه وکړي دې کې شک نشته دی اشخاص دي روشنفکران ځان ته وایي استادان ځان ته وایي ګروپونه یو سلو نه زیات اجتماعی گروپونه او سیاسی عذاب آلتا سبچیوی دی پا عدلیه وزارت که آلتا جبی دی آلتا مدنی سازمانون دی دی خزو دی نرو دی طول و دا با افغانان پا طول افغانستان که باید لاس یو کی متحد چی با خبر خلک دا وطن دی خپل کی آرام دی کی بیای پاینده که خواه که چه هر رقم ایدیالوژی و مخالفتون لری مخ که دی بیایی اوز دی دقا سیاسی مبارزه تلاس یو کی که من ما آرام شي کنه شي ټول افغانان بدنامیږي ټول ولس بدنامیږي حکومت ځای
بله پوهان صاحب بسیار زیاد تشکر. خب جنرال صاحب ایگه پای که کل چیزایی که گفتن فروتن صاحب هم اینا کلشان درست است منتا امی کارا را کیب بکنه این یک سوال است که آیا کسایی که در اقتدار هستن یا سر قدرت هستن یا امی توانایی دارن یا امی نیت دارن پارلمان را میبینین در غم خود مانده و هر کس در غم خود است. از او خاطر یکی از علما گفت در یک تلویزیون میگه که حال سیاست تغییر کرده، سابق مثلا سیاست به خاطر سیاست سیاست میکردن، مثلا گروپ بندی های بسیار عمده جهانی مثل سوسیال دموکرات هاست و یا به اساس دین سیاست میکردن یا ایدئولوژی که حال معلوم نیست گد ودی است که هر کس به اساس جیب خود و به اساس قوم و گپای خود سیاست میکردن. از او خاطر آقای خالد چطور است که چطور تغییر کنه این مسائل در افغانستان؟
خب به نظر ما چند عنصر عناصر اصلی ثبات و بالاخره استقرار ثبات است. خود دولت پلوش اقتصاد خوب، معارف پویا و ظرفیت علمی یک جامعه، جامعه مدنی قوی یعنی اعضاب ملی و اعضاب وطنخواه و روشن و متمدن و ملت متفق و حاضر در صحنه، اینا جمعاً اینا خوشبختی بار میاره، سعادت بار میاره، رفاه و ثبات و استقرار بار میاره. ولی اینجا چون جامعه شکسته، همه عرصه‌های زندگی شکسته، سیستم دولتی از بین رفته بود، جامعه سلسله مراتبش از بین رفته، مناسبات کونی فیدلی که جامعه بالای از او زندگی میکرد و اخلاقیات و همه چیز ما را امو بدار خود میچرخان، او دیگه نیست. ما داره در مناسبات نو میخواییم داخل شیم ولی موانی است. جنگ قشرهای را ایجاد کرده که اونا فرد شده، از جامعه بریده و فقط منفعت خود و نفس خود و خود تعقیب میکنه و اعضا و گروه های به میان آمده که اینا فقط برای اکلقی خاص خدمت میکنه ولی دیانت، قومیت، سمت، زبان، همه چیز اینا وسیله گرفته. حتی خدا را وسیله گرفته و دکان نفس خود ساخته. امسایه ما بدی میکنه در امور ما و رهبری ما و متحدین استراتژیک ما گمراست و طوری که آجی صاحب یادآوری کردن اینا تا حال عوامل بوران اینا پشش نگشتن که اقیم بسازه خونسا کنه، اینا بازی کردن با معلول ها تا حال نازا، چون ما نه جامعه مدنی قوی داریم، عذابی هم که به میان میه عذابی است که اونو میبینین 70-80 نفر میره مظاهره میکنن، رئیسی 70-80 حزب هستن، 100 نفر اینا نمیتارن بیرون بکشن، معارف ما را اونو مکتب ما را در میتن، بیگانه فرزندای خود ما را سلام میتن، ماین میتن میگه برو انفجار بتین، معلم خود بکش، اقتصاد ما هم شکل نمیگیره. اونو ببینین 35 نفر بچه های وطن خود خاطر سرک میسازه که او خوشبخت شد او را میکشه به اشاره بیگانه که اینجا هند چرا آمده آبرادر، چرا ما خود قربانی رقابت پاکستان با هند میکنه؟ خود هند در هر کسی هست خود سرک میسازه، پلچک میسازه که بالاخره مریض افغانستان نجات بیافه، زودتر به شفاخانه بره و خانم افغان که مشکل زایمان داره بره زودتر برسه در مرکز برسه. اینا ببینید ما وسیله بیگانه شدیم، فکر افغانی در اینجا کم هستن، فکر ملت کم هستن، رهبری و زعامت ما مسئولیت های ملی خود انجام نمیده، به فکر به عذاب و عذاب و گروه های جنگی و قیام های قومی که اونا بازم اون رهبرای جنگی هستن با اونا اتکا کرده و دولت با اونا داره، حتی قوای ملی ما را که اقتدار ملی ما از طریق قضا تمثیل میشه مثل اردو و پلیس و استخبارات ما را و مراجع عدلی ما را، اینا را هم در 50-50 های سیاسی از طریق انمی قیام ها تقسیم کردن. اینجا راه حل همیسته که اول زعامت سیاسی در اینجا یا خودش اصلاح شوه، خط ملی را بگیره و یا ای که بدل شوه، دیگه هیچ راه نیست و جامعه جهانی باید در حمایت استراتژیک افغانستان استاشه. اینا ببینین آمد برنامه مبارزه با تروریسم آمد، با یک مرگ اسامه بن لادن بس تروریسم ختم شد که اینا میره. اینا خب پیش از مرگ اسامه بن لادن بستری خود بسته کرده بودن، اینا چی تضمینی داشت که 2014 تروریسم ختم میشه؟ اینا خب ختم زی آمده بود، این تمام میشه بغاوتگری نامبند و دوش دولت و افغان ها گذاشتن. این تعهد بعد از 2014 اینا باقی نمونده.
جنرال صاحب اصول تلفنونه
و امیت دولت
او بخیر زیات یوتیوب تاسو ته خبر یوک مهرباني سیم آزادی رادیو ده.
سلام علیکم اورکس.
وعلیکم السلام. وعلیکم اورس مهرباني
اورکس سر زما سلام و احترامات و منی مهمانو قربان مجموعان
مولوی سیم محمد عمر خان سلام شه مهرباني
ډیر شکر اورکس صاحب لن پختن لره ما خدغه د چوکۍ یا د خپل قدرت د اقتدار دغه مفاد ورنو باسو یو هغه په لوی هغه مغبانی په کروکو خپل ملکی او کنه لوی کنه عامل منپا مفادات ته وګورو د امریکای وجود موږ لپاره خطرناک دی او که موږ په پایده کې دغه لړ د پښتنه ملمنو
ور دی ودان مولوی صاحب یو بل ټلیفون لرو مهرباني
bale
مهرباني وکړه
bale سلام علیکم
وعلیکم السلام
بیا تاسو ته سلامونه وایم مو سلامو ملمنو ته هم جزول کوم سلامونه وایم غوښتل مې محترم پوهان صاحب بختنه وکوم چې دغه بیروري اړو خیدا ده چې بین لادن د امریکا دا یا خارجي مملکتونه دي یا پاکستان یا ایران ده، ولې دغه پښتنه ده چې څنګه کېدلی شي چې په دغه دولت کې چې مثلا هیڅ قانون نه تضمینیږي خپل پاسکی او خپل نه تضمینی مثلا خپل زه فکر کوم چې امریکا او نور خارجي وادونه هم حتی دوی ته سلا نه ورکي ځکه چې دوی خپل خرڅي بیرته ځکه حتی 15 روپۍ ورکړل خپل د کرزي صاحب شاته په جشن کې ځان ورسو چې ټول وتښتېدل. زه فکر کوم چې اوله دغه خپل دولت جوړ نشي خپل قانون دلته تطبیق نشي موږ څنګه کولای شو چې مثلا د نور خارجي مسایلو په چې وګرځو کوم وخت چې د ډېر سرپوخ نه لري خو هر څه پکې ولېږي، ولې اول خو باید ډېر سرپوخ پیدا کړي چې بیا به د خبرې غم وخورو چې مثلا بلن لازم ده یا بل ده دغه مې غوښتل چې
محترم
پښتنو کوم پرته داخلي چارو نه څنګه کېدلی شي چې خارجي مسایل حل
کړو. ډېره مننه مالو صاحب یو بل ټلیفون لرو مهرباني
بلې
مهرباني صاحب
بله سلام آقای الکوزای میهمانان محترم آقای نظر را سلام تقدیم میکنم.
تشکر اختری صاحب مهربانی.
ما در بخش دوم هستم در مورد راه حل خدمت شما ما صحبتی دارم در رابطه با صحبتایی که آقای منموهن سینگ صدر اعظم هند در پارلمان افغانستان داشتن. اونها قضایای افغانستان خوبتر بررسی گرفتن و موضوع افغانستان که عبارت از داشتن منافع ملی و وحدت ملی است اینا را مردم افغانستان به اینا به یک شکل دیپلماسی دعوت کرد که متاسفانه از یک برداشت خود کردن ملت ما نتانسته، باید از صحبت ها برداشت شود که اونا مردم هم ملت خلایش به این معنا است که ما تا زمانی که منافع ملی نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم به یک کشور عرض وجود بکنیم. این است که تضادها در بین موجود میشه، نظریات مختلفی به وجود میاد. امروز شما ببینید صدر اعظم افغانستان رقص کنان پیش کشورها میره به خاطر جمع‌آوری پول بر ملت و بر کشورشان، گرچه بر کشور اونا مصدر خدمت نیستن اما بان هم بر منافع خود میچرخند. من در این مورد میگم که منافع ملی افغانستان ما در چی باید جستجو بکنیم. ما ببینیم ساختارهای اجتماعی در افغانستان که عبارت از ساختارهای زیربنایی است که عبارت از فابریک است، این منافع ملی ما است. جور تیار کردن سرک ها بر منافع ملی افغانستان است. در پالو تماما موضوعات دیگری که ما میبینیم در بر منافع ملت افغانستان نیست، باید در اینجا قانون در محوریت خود قرار بگیره. شما ببینید